دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نوشابه آشنا یم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړی دی چې د امریکا لوړ رتبه چارواکي په عمدي توګه په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې په حق له خلکو ته صحیح معلومات نه دی ورکړي. په هند کې غیر مسلمانو په لغوښتونکو ته د تابعیت ورکولو په ضد سختې مظاهرې شوې دي او د نړۍ مشرانو د اقلیم د بدلون په حق له په مادرید کې غونډه پیل کړې ده.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. له انتخاباتو نه د څار بنسټونه وایي چې د نتایج اعلان د کمیسیون صلاحیت دی، خو ټینګار کوي چې دا نتایج باید د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ وي.
موږ توقع دا ده چې هغه د ټولو خواهان ومنل شي او درناوی وشي. نو
د افغانستان په جنوب کې یو وکیل د څلورو زرو نه د زیاتو قضیو وکالت کړی.
قضیه واخم د دې په قضیه کې زه خپل ځم تعقیبوم ګورم داخل زمان راځي دي.
په برتانیا کې د پنځمې پورز عمومي ټاکنې کې په دې اړه هم درته رپورت لرو. قدر من اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ او سرته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورت ردوي چې ګواکې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په همدي توګه د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په هکله خلکو ته صحیح معلومات نه دي ورکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د دوشنبې په ورځ هغه دولتي اسناد خپاره کړي دي چې د دې ورځپاڼې د رپورټ په اساس لوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په هکله په بې حده خوشبینانه وینا خلک تیر سلی دي. د امریکا د دفاع د وزارت نطاق ډګروال تامس کیمبل د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه وزارت هیڅ کله قصدن دغه کار نه دی کړی، داسې قصد نه لري چې کانګرس او یا خلک تیر باسي. په خبرو شو اسنادو کې د لوړ رتبه پوځیانو او لوړ پوړو حکومتي مقاماتو سره سده پاسه څلور سوه مرکې شامل دي. د چارواکو په افغانستان کې د اشتباهاتو په حق له چې څنګه متحده ایالات د تقریبا شل کلنې جګړې په کړکیچ کې ګیر شول بې پایه انتقادونه کړي دي. د خبرو شوو اسنادو په اساس د امریکا د پوځ ډګر جنرال ډاګلز لوټ چې د جمهور رئیس بوش او جمهور رئیس اوباما په ادارو کې د افغانستان د جګړې د مشاور په توګه کار کاوه په 2015 کال کې ویلي وو چې موږ د هغه څه په حق له چې مو کول روښانه انځور نه درلوده. واشنگتن پوسټ رپورټ ورکړی دی چې مرکې د مقاماتو د علني سرګندونو سره هغه سرګندونې چې په افغانستان کې د امریکا د پرمختګ په حق له ډاډ ورکاوه توپیر لري. د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، یاغیان او کورنۍ او بارني پوځیان شامل دي. په دې جګړه کې یوازې 2,400 امریکایي پوځیان وژل شوي دي او واشنگتن شاوخوا $1 تریلیون لګولې دي.
په پاکستان کې د حکومت د خوا د خلکو په زور وړلو او ورکیدلو په خلاف مظاهره شوې دي. نن په اسلام آباد کې په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې هغه سلګونو کسان د توقیف خانونه خوشي کړي چې د دوی په وینا د امنیتي ادارو د خوانه په زور بیول شوي دي او تر اوسه ورک دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پلمه فعالانو او د ورکو شوو کسانو کورنیو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه غوښتنه کوله چې ټول بندیان د کومې قانوني پروسې ته کولو پرته خوشي کړي.
د امریکا کانګرس د دفاعي پالیسۍ د کلنۍ بودیجې په تصویبولو موافقه وکړه. د امریکا ولسی جرګې او د سنا د مجلس د وسلوالو خدمتونو کمیټې بیګاش په ناوخته اعلان کړی دی چې په 1.8 میلیارد ډالر بودیجې موافقه وکړه. دا بودیجه د دفاع د وزارت د پالیسۍ د تطبیق لپاره ټاکل شوی چې د تیرو څو میاشتو رئیس په خبري کې دی. چارواکي وایي تمه لري چې د ملي دفاع د مجوزه قانون د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې تصویب شي. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ ولی.
په دې قانون کې 450.4 میلیارد ډالر د دفاع وزارت او د انرژي وزارت د ملي امنیتي پروګرامونو لپاره تخصیص ورکړ شوی دی. 1.5 میلیارد ډالر یې د بهرنیو روانو جګړو لپاره ځانګړي کړي دي چې د بیرونی بیړنیو عملیاتو تمویل بلل کیږي، او 15.3 میلیارد نور ډالر د طبیعي آفاتو او خراب هوا له امله رامنځته شویو بیړنیو مرستو او بیا رغونې لپاره بیل شوي دي. د دې ټولو توضیحاتو سره سره داسې اندېښنې موجودې دي چې کیدای شي دا بودجه د تیرو 50 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره تصویب نشي، ځکه د ډیموکرات ګوند په کنټرول کې د ولسي جرګې او د جمهوریت غوښتونکو په کنټرول کې د سنا مجلس ترمنځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په سر شدید اختلافات روان دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا د استازو او د طالبانو د سیاسي هیئت ترمن د سولې مذاکرات روان دي، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د سولې په خبرو کې باید د بشري حقوقو معیارونه مراعت شي. دغه کمیسون چې نن یې په کابل کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځله، د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته په پاملرنې ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر په دې اړه داسې وویل:
طالبان دی هم د خبرو اترو دی او ارخ په توګه دغه موارد او ارزښت ته په پام دی او تلپاتې سولې لپاره د بشري حقونو ځای په رسمیت وپیژني که علاقه لري چې د افغانستان په راتلونکو کې برخه ولري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدماچ یماماتو وی د جګړې ښکیل اړخونه سولې ته د تیاری په حال کې دي. د بشري حقونو کمیسون د ښځو او ځوانانو د غوښتنو په مطرح کولو کې مهم رول لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ یماماتو په دې اړه داسې وویل:
کمیسون باید هڅه وکړي دا یقیني کړي چې د قربانیانو حقونه په دقیق او رښتینی ډول د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې مناسب ځای پیدا کړي.
د څو لسیزو په جګړو کې ډیر افغانان ووژل شو. د قربانیانو د خاطرو په دغه مرکز کې د کمونستانو، مجاهدینو، طالبانو او تر طالبانو وروسته دورې د قربانیانو خاطرې او یادونه راټول شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسۍ مؤسسوي د جګړې قربانیانو ته باید په هر ملي مسله کې د یو مهم اړخ په نظر وکتل شي.
د افغانستان د خزو شبکه وایي چې د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو 14 ورځنی کمپین نن په داسې حال کې پای ته رسیدلی دی چې سږ کال د تیر کال په نسبت د خزو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خزو شبکې د دې کمپین د پای ته رسیدو په مراسمو کې ویلي دي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د شمیر له مخې د سږنی لمریز کال په لومړیو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت شوي دي. د خزو د شبکې مشر ماری اکرمی داسې وویل:
خوشبختانه خبره خوبه که دیشب ما داشتیم.
یو ښه خبر دا دی چې تیره ورځ د افغانستان پارلمان د ماشومانو قانون تصویب کړ. دا د 14 ورځنی کمپاین خلاصه راوړنه ده. د دې قانون تصویب دی د پارلمان هغو ښځینه وکیلانو ته مبارک وي چې په پارلمان کې اتحاد وساته او دا قانوني تصویب کړ.
د خزو شبکه وایي چې د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په سږني کمپین کې خلکو ته د معلوماتو ورکولو ډېر غونډې شوي دي، خو دا شبکه د دې ستونزې په دایمي حل ټینګار کوي او وایي چې د تاوتریخوالي مرتکبین باید معاف نه شي.
په هند کې غیر مسلمانو پناه غوښتونکو ته د تابعیت ورکولو په ضد سختې مظاهرې شوي دي. دا پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش خلک دي. نن په سلګونو مظاهره کوونکو د هند په شمال ختیځ کې 11 ساعته لارې بندې کړې وې. دوی د یو نوي قانون پر ضد اعتراض کړی چې حکومت غواړي هغو ځورول شوو هندوانو او نورو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکړي چې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش نه په غیر قانوني توګه هند ته مهاجر شوي دي. د تابعیت ورکولو د قانوني لایحه بېګاش په د هند په ولسي جرګه کې په اکثریت رایو تصویب شوه، خو هغه وخت دا لایحه به قانون بدله شي چې د سنا مجلس یې هم منظور کړي. د صدر اعظم نریندر مودي حکومت د همدې کال په پیل کې د تابعیت ورکولو د قانوني لایحه پارلمان ته وړاندې کړې وه.
امریکا د میانمار د پاوس په مشر په روهنګیا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په جرم په تور لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت نن د سه شنبه په ورځ ویل چې د امریکا حکومت د میانمار د لوی درستیز په شمول د پاوس په څلورو مشرانو تر ټولو سخت بندیزونه ولګول.
د نړۍ مشرانو د اقلیم د بدلون په اړه د مادرید په ښار کې غونډه پیل کړله. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اسپانیې په مرکز د ماډریډ په ښار کې د اقلیم د بدلون په باره کې خبرې نن سه شنبې وروستي پړاو ته ورسېدلې او د وزیرانو په کچه ورغلو مشرانو په ډیرو مهمو مسایلو بحثونه او جدي خبرې وکړې.
د اوکراین په ختیځ کې د اوربان کولو په مسلې مهمه خبرې روانې دي. په لوړه سطح د سولې خبرو داسې زمينه مساعده کړې ده چې کېدل شي د اوکراین په ختیځ کې جګړه ختم شي.
په پام کې ده چې د امریکا د استازو مجلس د قضایه کمیټې د استخباراتو د بهرنۍ اړیکو مالی خدمتونو او د نظارت د کمیټې مشان نن د امریکا په کانګرس کې په خبری کانفرنس کې برخه واخلي او د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ خلاف د تورونو تحقیقاتو راتلونکي پړاو اعلان کړي. دا پرمختګ وروسته دغه نه وشو چې قضایه کمیټې د دوشنبې په ورځ نه پروند د تحقیقاتو په تړاو د شهادت ورکولو غونډې پای ته ورسولې. د دې کمیټې مشر جیرالد نیدلر ویل چې انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټرمپ دروغ ویل امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښي. کاغه د هیواد په وړاندې داسې عمل وکړي چې زموږ ډیموکراسي وګواښي نو زموږ سوګن او له امریکایانو سره ژمنه مو مجبورۍ چې راجګ شو او د هیواد دفاع وکړو. دا د شرم خبره ده. دا زموږ د هیواد لپاره یو رسایي ده. دا د سیسه ده او هیڅکله باید د دې کار د بیا کېدو اجازه ورنه کړل شي. دیموکراتان وی کله چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د جو بایدن او دغه د زوی هانټر بایدن په اړه په اوکراین کې د تحقیقاتو فشار راوستو نو موري خپل شخصي سیاسي ګټې د امریکا تر ملي امنیت چاته وګڼلې.
او د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن په واشنگتن کې د روسیې د بارنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د ټرمپ د ادارې یو لوړ رتبه مقام ویلي دی چې لاوروف به د نورو مسایلو ترڅنګ د امریکایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو او د اوکراین او سوریې په حالاتو بحث وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د سولې مذاکرات به هغه وخت د تلپاتې سولې لامل شي چې ټول اړخونه په مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې په پام کې ونیسي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په طالبانو غږ کوي که د افغانستان په راتلونکي کې ونډه غواړي باید بشري حقونه په رسمیت وپیژني. پاکلی په موقع د حکمت سروش رپورټ ده.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا د استازو او د طالبانو د سیاسي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې د سولې په خبرو کې باید د بشري حقونو معیارونه مراعات سي. دغه کمیسون چې نن یې په کابل کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځله، د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنه ته پر پاملرنه ټینګار کوي.
طالبان دې هم د خبرو اترو د یو اړخ په توګه دغو مواردو ارزښت ته په پام دی او تلپاتې سولې لپاره د بشري حقونو ځای په رسمیت وپیژني که علاقه لري چې د افغانستان په راتلونکو کې برخه ولري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي بیا وایي دا چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د تیاری په حال کې دي. د بشري حقونو کمیسون د ښځو او ځوانانو د ژغ په پورته کولو کې مهم رول لري.
کمیسون باید هڅه وکړي دا یقیني کړي چې د قربانیانو حقونه په دقیق او رښتینی ډول د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې مناسب ځای پیدا کړي.
لسیزو جګړو د ډیری افغانانو ژوند اخیستی. د قربانیانو د خاطرو په دغه مرکز کې د کمونستانو، مجاهدینو، طالبانو او تر طالبانو وروسته د ورو د قربانیانو خاطرې او یادونه راټول سوي. د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسي موسسه وایي د جګړې قربانیانو ته باید په هر ملي مسله کې د یو مهم اړخ په سترګه وکتل سي.
هیڅ سوله قربانیانو ته په نه پاملرنه شونې نه ده، ځکه قربانیانو چې څومره د جګړې درد او غم لیدلی هغومره د سولې غوښتنه لري.
د کابل شاد ځوان ورور دوه کاله وړاندې د کابل د ششترک په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. کابل شاد چې د ماین په چاودنه کې پښه پرې سوې وایي ورور یې عادل شاه مزدور کار و، سهار په کار پسې ووتی او بیرته راستون نه سو.
چې هیواد ته سوله او ارامي راشي، تر دې نور ځوانان شهیدان نشي، ارامي وي، سوله وي، همدا زموږ هیله ده.
د افغانستان د 40 کلنې جګړې د قربانیانو د خاطرو په دغه مرکز کې یوازې نږدې 40 صندوقونه نندارې ته وړاندې شوي دي. خو دې مرکز د 500 قربانیانو توکي راټول کړي او په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي دي، خو دلته یو صندوق خالي پاتې دی. د دې مرکز مسؤلین وایي چې آیا په افغانستان کې به جګړه درېږي او که به دې صندوق ته هم د یو قرباني پاتې شوني او خاطرې راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنه د بهیر په اړه د تحلیلي راپور له ارزولو وروسته به د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. نور تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د انتخاباتو کمیسیون یو ویان زبی الله صادق د سه شنبه په ورځ امریکا غته ویل چې کمشنرانو په 22 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر په اړه تحلیلي راپور لوستل خو په کې د یو شمیر تخنیکی ملاحظاتو لامل دا راپور بیرته د کمیسیون دارالانشاء ته استول دی. ښاغلی صادق ویل کمیسیون تصمیم لري چې دغه راپور له نهایی ارزونې وروسته د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
ولایتونو په اړه باندې هم اول خو ډېر خوښ چې د ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې نتایج هم د دې سره یو ځای وسیږي، او که چېرته بیا هم وضعیت همدغسې وسي او اجازه ورنکړل شي همکارانو ته، نو کمیسیون به د قانون پر اساس باندې خپله پرېکړه کوي او نور به خلک منتظر نه پرېږدي او د ټاکنو نتیجه به اعلانوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه د سب باندې دوه میاشتې په تېرېدو سره لا هم کمیسیون د ابتدایي نتایجو په اعلانولو بریالی شوی نه دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې پلویانو په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د اعتراض په توګه د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې. د اعتراضونو دا لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې دغه انتخاباتي ډلې د کمیسیون لخوا شاوخوا 300,000 غیر بایومتریک رایو ته د اعتبار ورکولو ادعا وکړه او له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې دا رایې بیرته له سیستم څخه وباسي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل که د انتخاباتو کمیسیون ابتدایي نتایج اعلانوي نو لومړی باید داسې تدابیر په پام کې ونیسي چې دا نتایج د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ وي.
تر دې چې د ټاکنو کمیسیون له واکونو څخه ده چې هغوی د ټاکنو اداره او مدیریت په غاړه لري او د پایلو اعلان هم د هغوی په واک کې ده، نو زه په دې برخه کې نه غواړم چې څه فرمایش وکړم یا په نفس هغوی په کړنه کې مداخله یا رسوانه وکړم. چې د یو تخنیکي نهاد نظرت وړاندیز کوم، هغه دا چې د کمیسیون د فیصلو د پریکړو او پایلو چې لانیږي، یعنی موږ توقع دا ده چې هغه د ټولو خوانه ومنل شي او درناوی وشي.
ښاغلی رشید زیاته کړه چې په دې حساس انتخاباتي وضعیت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي، او که چیرې د انتخاباتو کمیسیون د قانون خلاف عمل کړی وي او یا انتخاباتي ډلې له قانون پورته غوښتنې لري، دوی خپلو اجراءاتو ته متوجه کړي. د انتخاباتو کمیسیون د تېرې یک شنبې په ورځ د جمهوری ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره د ټولو انتخاباتي اړخونو په ګډون معلوماتي غونډه جوړه کړې وه چې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د کمیسیون چارواکو ویلي چې هیڅکله به د کوم چا یا ډلې تر فشار لاندې را نشي او د قانون پر اساس به د جمهوری ریاست انتخاباتو نتایج په شفافه او بی‌طرفانه توګه اعلان کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په برتانیې کې د پنجشنبې په ورځ عمومي انتخابات کیږي. د سیاسي ګوندونو مشرانو له ټاکنو نه دوه ورځې مخکې خپلو کمپاینیو غونډو ته زور ورکړی. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د کبانو نیول د برېټانیې د اقتصاد په سلو کې 0.1 د لسمې برخې یوه برخه جوړوي، خو دا ډیرو هغو خلکو لپاره چې اروپایي اتحادیې نه د برېټانیې د وتلو ملاتړ کوي سمبولیک ارزښت لري، چې غواړي برېټانیا په خپلو اوبو کنټرول ولري او د دې وړتیا ولري چې د اروپا د کب نیونکو کښتیو مخه ونیسي.
It's an opportunity here to look at one of the
ز فکر کوم دا یو فرصت دی چې په داسې ویلار باندې غور وکړو چې دا هیواد په جنوري کې له اروپایي اتحادیې څخه لوتلو نو وروسته یو ځل بیا د یو لوی صنعت کنټرول په لاس کې واخلي.
خو د برېټانیې د نیول شویو کبانو څخه له څلورو درېیمه برخه صادرېږي چې ډېری یې اروپایي اتحادیې ته لېږدول کېږي، او هر ډول سوداګریز خنډونه کېدای شي دې صنعت ته زیان ورسوي. د یو نوي راپور له مخې لوروبای اتحادی څخه د بریټانیا وتلو وروسته دا ډول تجارتي خندونه لپامه غورځول شوې دي. نو ځکه راپور خبرداري ورکوي چې د اروپای اتحادی څخه د بریټانیا د وتلو په اړه د ګوندونو منشور مشکوک دی.
یو شی چې محافظه کارانو ویلی دی هغه دا دی چې موږ به د 2020 کال د دسمبر پورې اروپای اتحادیې سره د سوداګرۍ ښې معاملې وکړو. موږ بیا د تمدید غوښتنه نه کوو. دا خلکو ته غیر حقیقي ښکاري او دا لا څرګنده نه ده چې محافظه کار مشران په دې برخه کې په کوم لور روان دي.
د مخالف کارګر ګوند مشر جرمی کوربین هڅه کوي چې د روغتیایي خدماتو په څیر نورو مسلو باندې تمرکز وکړي.
آیا تاسو داسې حکومت نه غواړئ چې واقعا زموږ د ټولنې هر وګړي ته ارزښت ورکړي؟
لیبرال دیموکراتان وایي چې دوی به د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل په بشپړ ډول لغوه کړي او کېدای شي که چیرې هیڅ یو ګوند اکثریت ونه لري نو دوی چې له هر یو سره اتحاد وکړي هغه به قدرت ته ورسیږي. خو نظر پوښتنې څرګندوي چې د بوریس جانسن محافظه کاران به اکثریت وګټي. په تیرو څو اونیو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلکو د رای ورکولو لپاره نوي نمونه لیکلي دي چې شاوخوا 2/3 برخه یې د 15 کلونو څخه کم عمر لري او دوی نه غواړي چې محافظه کارانو ته رای ورکړي. تر ټولو لویه حیرانتیا کېدای شي په خپل د صدر اعظم اکس بریج انتخاباتي حوزې کې پیښ شي.
We only need a 5% swing.
موږ د دې څوکۍ اخیستلو لپاره یوازې 15% قاطع رایو ته اړتیا لرو چې صدر اعظم له دندې څخه لری کړي او دا به د برېټانیا د ډیموکراسۍ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې داسې پیښیږي.
آیا برېټانیا به د بدلون په لور رای ورکړي یا ټاکنې به برېټانیا نور هم سیاسي کندې ته واچوي؟ د دې پوښتنې ځواب به د جمعې په ورځ معلوم شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان په جنوب کې یوې وکیلې د 4000 نه د زیاتو قضیو وکالت کړې. مدافع وکیله ګلمکۍ سلطانزاده وایي چې په یادو شمیرو کې شپږ سوه د میرمنو قضیې وي. زموږ همکار عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د قانون د حاکمیت او د زندانیانو له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې د کار تریول سیز زیات وخت د افغانستان په جنوب کې تیریږي. په کندهار کې لومړنی ښځینه مدافع وکیله ګلمکۍ سلطانزاده تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 15 مخکښ میرمنو په کتار کې نوم راوستي. نوموړي سازمان د قانون د حاکمیت په برخه کې د اغلی سلطانزاده له هڅو یادونه کړې او د افغانستان په جنوب کې یو له اغیزمنو میرمنو څخه معرفي کړې ده. د له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر 4000 زیاتو قضیو کې وکالت کړي چې 650 د شوزو او پاتې د نارینه ودی.
دخترای خورده میبینم که با بد میتن. دخترای خورده اصلا خبر نیستن به شوهر میتن. باز د وخت زایمان اینا از بین میره. بسیار خورد دخترها و این بر ما یکونه چیزی است که بسیار من رنج میتم و کوشش میکنم که بفهمانم از قانون باید خبر شوم که قانون ما افغانستان قانون داریم.
ګلمکۍ سلطانزاده د حقوق په برخه کې لوړې زده کړې په کابل پوهنتون کې کړې او د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په ستره محکمه کې دنده درلوده. دا زیاتوي چې د دندې پر مهال د موکل حقوق څخه بشپړ دفاع کوي او تر ډیره په خپلو کارونو کې بریالی سوی هم ده.
زه خپل 100% ز خپل کار راضی یم په دې خاطر چې خلک زما نه راضی دي. څوک چې زه قضیه واخم د دې په قضیه کې زه خپل زم تعقیبوم ګورم د خلک زما نه راضی دي. چې خلک راضی زه خپل راضی یم.
مدافع وکیل سلطانزاده وایي چې دا د خپل کار په مده کې لډیرو لوړو جوړو تیر سوي. دا زیاتوي چې یو ځل د خپل کار لکبله وسلوالو طالبانو په مرګ وګواښل خو وروسته وتوانېده چې د طالبانو د تحریک د هغه محل مشر ملا اختر محمد منصور سره وویني. دا یې په اړه داسې وایي.
وروسته ما زه خپله یوازې په دلس کاله یا یولس کاله کې لچ مخ ګرځم او ما خپل مشکل د طالبانو سره حل کړی چې زه وکیل یم. ما کوم بد کار نه دی کړی. وکالت کوم د ښځو وکالت کوم د نارینه وکالت کوم. سیاسي موضوع توخه قضیه واخم جنایی واخم ما ته هیڅ مشکل نه لري. وروسته بیا دوی پوسو چې دا موږ خراب کار کړی دی.
ک که څه هم اغلی سلطانزاده اوس له امنیتي غوښونو څخه ویر نه لري، خو زیاته یی چې د خپل کار په وړاندې له تبیزي چلند سره اوس هم مخته. نوموړی په ځانګړي ډول په نظام کې دننه حاکم ذهنیت اګوته نیسي چې دا د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډ ګڼي، خو زیاتوي چې په ټولنه کې به د قانون د حاکمیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. مدافع وکیل ګلمکۍ سلطانزاده د یوې ښځې په توګه هیله څرګندوي چې ټولنه دې د میرمنو اسلامي او قانوني ارزښتونه په پام کې ونیسي او هغه دې نه نقصوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واوري. د امریکا د دفاع وزارت هغه راپورټ ردوي چې ګواکې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په همدي توګه د افغانستان د 13 کلنې جګړې په هکله خلکو ته صحیح معلومات نه دي ورکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د دوشنبې په ورځ هغه دولتي اسناد خپاره کړي دي چې د دې ورځپاڼې د راپورټ په اساس لوړ رتبه امریکایي مقاماتو د افغانستان د 13 کلنې جګړې په هکله په بې حده خوشبینانه وینا او خلک تیرستلی دي. د امریکا د دفاع د وزارت نطاق ډګروال تامس کمبل د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه وزارت هیڅکله قصد نه لري چې کانګرس او یا خلک تیر باسي. نن په اسلام آباد کې لسکرو کسانو مظاهره وکړه او د حکومت ته وغوښتل چې هغه سلګونه کسان له تفقیق قانون خوشی کی چې د دوی په وینا د امنیتي ادارو لخوا په زور بیول شوي او لا درکه شوي دي. د امریکا کانګرس د دفاعي پالیسۍ د کلنې بودیجې په تصویبولو موافقه کړې ده. د امریکا ولسی جرګه او د سنا د مجلس د وسوالو او خدمتونو کمیټې بیګاش په ناوخته اعلان وکړ چې په 1.8 میلیارد ډالر بودیجه موافقه کړې ده. دا بودیجه د دفاع د وزارت د پالیسۍ د تطبیق لپاره ټاکل شوې ده چې د تیرو 3 میاشتو رئیس ورباندې خبرې کېدلې. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا د استازو او د طالبانو د سیاسي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د سولې په خبرو کې باید د بشري حقوقو معیارونه په نظر کې ونیول شي. د کمیسیون چې نن په کابل کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځله، د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې ته په پاملرنې ټینګار کړی دی. د افغانستان د خزو شبکه وایي چې د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځولو شپاړس ورځنی کمپین نن په داسې حال کې پای ته رسیدلی دی چې سږ کال د تیر کال په نسبت د خزو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خزو شبکې د دې کمپین د پای ته رسیدو په مراسمو کې ویلي دي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د شمیر له مخې د سږني لمریز کال په اولو 2 میاشتو کې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت شوې دي. امریکا د میانمار د پاوز په مشر په روهینګیا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په جرم لس په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت نن د سه شنبه په ورځ ویل چې د امریکا حکومت د میانمار د لوی دریسیس په شمول د پاوز په سلورو مشرانو تر ټولو سخت بندیزونه لګولې دي. د نړۍ مشرانو د اقلیم د بدلون په حق له د مادرید په خار کې غونډه شروع کړې ده. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اسپانیې په مرکز د مادرید په خار کې د اقلیم د بدلون په باره کې خبرې نن د سه شنبه په ورځ وروستي پړاو ته ورسېدې او د وزیرانو په ساته ورغلو مشرانو په ډیرو مهمو مسایلو بحثونه او جدي خبرې کړې دي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند کولو په مسلې مهمې خبرې روانې دي. په لوړه سطحه د سولې خبرو داسې زمینه مساعده کړې ده چې کېدلی شي د اوکراین په ختیځ کې جګړه ختمه شي. د روسیې او اوکراین جمهور رئیسانو پرون په دې مسلې باندې په پاریس کې 9 ساعته خبرې وکړې. دا خبرې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې د جمهور رئیس په منځګړتوب ترسره شوې دي. په پام کې ده چې د امریکا د استازو مجلس د قضایه کمیټې د استخباراتو، د بارني اړیکو، مالی خدماتو او د نظارت د کمیټې مشران نن د امریکا په کانګرس کې په خبری کانفرنس کې برخه واخلي او د جمهور رئیس خلاف د تورور تحقیقاتو راتلونکي پړاو اعلان کړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ډوپینګ یا منع شوو درملو ضد نړیوالې ادارې د سیاسي انګیزو له مخې په لویو ورزشي سیالیو کې د روسیې په ګډون بندیز لګولی دی.
درنو اوریدم کو دوه منیم ساته خبری پختو خبرونه په هم دیزی پایت اورسیده پات څولاندو شی بو کې د تل پچیر د دری خبرونه پیلېږي اوریدل مهره وای مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غاښنا رادیو خبرونه اوریدل تربیه دمچ.